درنو اوریدونکو السلام علیکم چلور بجې شوې اسمت څاروانیم په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان د ملي امنیت سلاکار مسکو ته لاړ
د امنیتي همکاریو لپاره او همدارنګه په سیمه کې د نورو اړوند موضوعاتو په اړه باندې به بحثونه وکړي
په کندوز کې د جګړې له کبله بې ځایه شوي وایي
کورونه وسوځېدل او کوی چې موږ ته راپاتې نه دي همدلته در په در راغلي اسو دغه مشه نه لرو چې موږ یې وخورو
د برېښنا د پرچاوي له کبله کابل ښاریانو لمریزې انرژۍ ته مخه کړې خو د دې انرژۍ د وسایلو پلورونکي وایي
موږ لس پنځلس نفر انجینران دي اغوی رسیدګی مون خپل مشتریانو ته نشو کوي
په افغانستان کې د کورونا پیشي او ورڅخه مړینې زیاتې شوې تر هر څو وړاندې د افغانستان او نړۍ خبرونه صفی الله ستانکزی وړاندې کوي
السلام علیکم د مهمو خبرونو سرچکی د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تیر یو شپه ورځ د کورونا له لاسه شپږ تنه کسان مړه شوي دي د افغانستان په لویدیځ کې د غور والی عبدالظاهر فیضزاده وایي طالبان کومې وسلې او مهمات چې له افغان ځواکونو ورته په لاس ورځي پاکستان ته قاچاقوي او غلام محسن اجایی د ایران د قضایه قوې نوی مشر ټاکل شوی پوره خبرونه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې تیر یو شپه ورځ په دغه هیواد کې د کرونا وایروس له امله لږ تر لږه شپږ اتیا تنه مړه شوي دي د دغه وزارت په وینا 1940 کسان په دې موده کې په کرونا اخته شوي هم دي داسې وخت د کرونا په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې د افغانستان روغتونونه تر ډیر فشار لاندې دي او د کووید 19 ناروغانو لپاره ځانګړي شوي روغتونونه بیا له حده زیات ډک شوي دي د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې د کرونا وایروس په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 1,22,000 کسانو لوړ تللی او د مړو شمیر بیا له 15,000 پورته شوی دی روغتیایي کارپوهان وایي ښایي له دې چې لرو پرتو سیمو ته د روغتیا پالانو او چارواکو لاسرسی کم دی د کرونا واقعي مثبتې پیښې او د مړینو شمیر تر دې هم ډیر لوړ وي د غور والی عبدالظاهر فیضزاده وایي کومې وسلې او مهمات چې له افغان ځواکونو د طالبانو لاسته ورغلي پاکستان ته قاچاق کیږي ښاغلي فیضزاده دغه ادعا نن په هغه غونډه کې وکړه چې د غور د دولتیار ولسوالۍ اوسیدونکو د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف جوړه کړې وه
ټول عامه ملکیت چې دوی لوټ کړی دی نه یې د ساتلی هغوی وسلې او مهمات هلمند ته وړي او له هغه ځای پاکستان ته قاچاقیږي
تر دې دمخه د افغانستان د کورونا چارو سرپرست وزیر عبدالستار میرزاکوال د چنګاښ په پنځمه ویلي و طالبان نه غواړي هغه ټانکونه په بخښنې سره طالبان غواړي هغه ټانکونه چې له افغان ځواکونو سره د جګړې پر مهال ترلاسه کړي او پاکستان ته انتقالوي خو د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي دغه تورونه رد کړي دي د ایران رهبر علی خامنه ای دغه هیواد د قضایه قوې لپاره یو نوی مشر ټاکلی دی غلام محسن محسنی اجایی د منتخب جمهور رئیس ابراهیم رئیسی پر ځای د قضایه قوې مشر ټاکل شوی دی محسنی اجایی د لویدیځو هیوادونو په تیره بیا اروپایي ټولنې لخوا له 1990 کلونو راهیسې د بندیزونو په لیست کې شامل دی دا یې تر دې مخکې د قضایه قوې د سختریز مشر ابراهیم رئیسی مرستیال و رئیسی د 14 کال د ټاکنو ګټونکی اعلان شوی او ژر به د حسن روحانی پر ځای لوړه وکړي د ایران د قضایه قوې مشرتابه عادلانه پروسو ته د مجرمینو له لاسرسي پرته په هغوی د اعدام د حکومونو د صادرولو او د خلکو په پراخه وژنه تورن دي د افغانستان د نجونو د فوټبال له ولسکلنو د کمومره ټیم به سبا له ایران سره لوبه وکړي د دوی لوبه د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ښار کې د مرکزی آسیا د فوټبال سیالیو په لړ کې ترسره کیږي د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبډله دې لوبه ته پوره تمرینونه لري او په ښه چمتووالي ګډون پکې کړی دی تمه د افغانستان له ایران تاجکستان ازبکستان او قرغیزستان سره لوبه وکړي د چین ولسمشر شی جین پینګ د کمونیست ګوند لاسته راوړنې وستایلې او بهرنیو مخالفانو ته د پټکو په وړاندې خبرداری ورکړ نوموړي دغه څرګندونې نن د بیجنګ د تیانمن په لوی میدان کې یوې لویې غونډې ته په وینا کې وکړې شی د کمونیست ګوند په زرګونو غړو ته په وینا کې د چین د اقتصادي هوساینې او نړیوال حیثیت په برخو کې د کمونیست ګوند پر رول ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د چین وګړي نه یوازې د زړې دنیا په ورانولو کې ښه دي بلکې دوی نوې نړۍ هم جوړه کړې ده شی ویل د چین بریالیتوب په ګوند پورې تړلی دی د چین ولسمشر په دغه یو ساعته وینا کې ژمنه وکړه چې پیاوړی پوځ به جوړوي او د چین له خاورې سره د تایوان د یو ځای کېدو د غوښتنې ترڅنګ د هانګ کانګ او مکاو پر کورواکۍ هم ټینګار وکړ. چین د یوې پیړۍ په ترڅ کې د کمیونیست ګوند د قدرت او نفوذ ښودلو دغه مراسم داسې مال ترسره کوي چې لویدیز د نړۍ دغه دوهم اقتصادي قدرت خپل سیاسي، اقتصادي او پوځي رقیب بولي. د چین ولسمشر وویل چینایان ډېر د ویاړ او پر خپل ځان د باور احساس کوي او هیڅکله به هم بهرني ځواک ته اجازه ورنکړي چې پرې پټکې وکړي یا تر فشار لاندې راوړي، او که څوک دا هڅه وکړي له وسپنیز غبرګون سره به مخامخ شي. لویدیز هیوادونه په تیره بیا اروپا او امریکا چین په اویغور او نورو لږکیو خلکو باندې په سخت زور زیاتی باندې تورنوي او وایي چې باید د دغو لږکیو بشري حقونو ته پوره درناوی وکړي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځني سپا دوله شپږنیوي او به اوسمه شارونو کې په اف ام 3.15 سپا اوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن روسیې ته ولاړ. امنیت شورا وایي ښاغلی محب دغه سفر په لړ کې له جګپړو روسی چارواکو سره په امنیتي مسئلو وژغی شي. ښاغلی محب روسیې ته داسې مهال سفر کوي چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او له دې هېواده د امریکا په ګډون د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه پیل شوې ده. په دې اړه راپور لرو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي خغلی محب له روسی چارواکو سره د کتنې پر مهال په امنیتي همکاریو خبرې وکړي. د دغه شورا ویان رحمت الله اندر نن پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل چې سیمه ایز او امنیتي همکاري د سفر اساسي موخه ده.
د ملي امنیت سلاکار ډاکټر احمد الله محب نن روسیې ته ولاړ او هلته به په روسیه کې له لوړ پوړو امنیتي چارواکو سره وګوري. د سفر موخه به اصلا دا وي چې د امنیتي همکاریو لپاره او همدارنګه په سیمه کې د نورو اړوندو موضوعاتو په اړه باندې به بحثونه وکړي.
خغلی محب روسیې ته داسې مهال سفر کوي چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او هر ورځ له بیلابیلو ولایتونو نه د سختو وسلوالو نښتو رپورټونه ورکول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونه په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې 15 ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. په بغلان کې خوست، په پروان کې شینواری، په فاریاب کې چهارباغ او پښتونکوټ او په بلخ کې کلدار هغه ولسوالۍ دي چې د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی په وینا بیرته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته ورغلي دي. خغلی احمدزی ازادي راډیو ته وویل له افغان ځواکونو د خلکو ملاتړ لامل شوی چې په بیلابیلو سیمو کې پراخ پرمختګونه وشي.
پات په ګوډ ګوډ کې زموږ له ځواکونو څخه د عام خلکو په پراخ کچه ملاتړ او زموږ ځواکونو په خوا کې د دوی درېدل د زموږ ځواکونو ته د لوی او پراخ کچه روحیې ورکولو لامل شوی دی او همداراز دښمن ته بیا د سخت ضربې ورکولو لامل شوی دی. د دې په خوا کې دیارلس ولسوالۍ هغه ولسوالۍ چې دښمن سره وي او د دوی په تصرف کې وي. په محدودو څو ورځو کې د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه توانېدلي چې دا ولسوالۍ د دښمن له کنټروله آزادې کړي.
خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې د افغان ځواکونو له لوري د بلخ کلدار ولسوالۍ د بیرته نیولو ادعا رد کړې ده. دې سره هم مهاله پرون له افغانستانه د استرالیا ځواکونو د وتلو پروسه هم بشپړه شوه. ای بی سی نیوز د استرالیا دفاع وزارت په حواله لیکلي چې ځواکونو یې په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې خپل نږدې 40 کلن ماموریت پای ته ورسوه. د می له لومړۍ نیټې راهیسې چې له افغانستانه د ټولو امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې، تر دې دمه د جرمني، ایتالیا، چک جمهوریت او شمالي مقدونیا سرتیري په بشپړ ډول افغانستان وتلي. له دې سره د اندېښنې زیاتې شوې چې د ټولو نړیوالو ځواکونو په وتلو به د طالبانو او افغان حکومتي ځواکونو او ولسي پاسونوالو ترمنځ جګړې نورې هم پراخې شي او خې یو خونړي کورني اخوډب ته لاره پرانستل شي. خو روسیې ته د حمدالله محب سفر د روان وضعیت په کنټرول کې څه مرسته کولی شي؟ د بهرنیو اړیکو افغان کارپو شنونکی سید خالد سادات دا سفر ګټور بولي.
د روسیې سره د افغانستان اړیکې همدارنګه د روسیې حکومت سره د افغانستان آینده ډیره مهمه ده. اوس وخت کې چې طالبان په جګړه کې دي او د جګړې ادرس نه په شمال کې قوي تحرکات روان دي، روسیا امنیتي اندېښنه لري او روسیا چې اندېښنه لري د مرکزي اسیا ادرس نه لري. همدا اوس د تاجکستان پولې ته نشي وي، تاجکستان خپل امنیتي ځواکونه پولې ته راوستلي دي، ازبکستان راوستلي دي.
نوموړي وویل د روانو اندېښنو د لرې کولو او امنیتي ګډو همکاریو لپاره دا سفر مهم دی. یو خي په داسې یو قرارداد هم خبرې وشي چې لمخې له روسیې جنگي تجهیزات واخیستل شي.
روسیې ته د ښاغلي محب د سفر په اړه په مسکو کې له میشت افغان نظر خواند شیر حسن سره هم غږیدلی یو. لومړی مې ورڅخه پوښتنه کړې چې په اوس وخت کې چې لویدیز واکونه له افغانستان تقریبا وتلي، د دې سفر اهمیت څه دی؟
مسکو ته د محب سفر خو ځکه مهم دی چې روسیا یو له هغو اغیزناکو هیوادونو له جملې څخه ده چې په سیمه کې د نورو ټولو خواوو سره هغوی چې د افغانستان په مسایلو کې دخیل دي او په شکل د اشکالو اغیزناک دي، هغوی د هغوی سره ښې اړیکې لري، د پاکستان او ایران په شمول او د چین او د هند په شمول د افغانستان د ټولو همسایګانو سره ښې اړیکې لري، او په سیمه کې د یوې ښې اجماع د رامنځته کولو لپاره چې د افغانستان په سوله کې نقش ولوبوي ښه اغېز درلودلی شي.
دا خو صحیح ده چې نقش لوبولی شي، لیکن تر اوسه پورې داسې معلومېده چې مسکو په دې خاطر چې په افغانستان کې لویدیځ ځواکونه دي ډېر تمایل نه لري چې د افغانستان په سوله کې مهم رول ولوبوي، او حتی داسې ادعاوې هم کېدې چې ګواکې دوی د طالبانو ملاتړ کوي. اوسنیو شرایطو کې چې لویدیځ ځوان له افغانستانه وځي، اوس هم فکر کوي چې مسکو به د افغانستان په وړاندې بې تفاوته وي، یا او کنه فکر کوي چې مسکو به خپل رول زیات کړي؟
دا خبره سمه ده چې روسیا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو، د امریکایانو او د ناتو ځواکونو د شتون سره جوړه نه و، ولې دغله روسیې ته خپل خطر وو، او روسیې نه دی غوښتل چې دغله د داسې ادامه پیدا کړي چې په افغانستان کې دغه ډلې لکه طالبان او یا د هغوی په څنګ کې د داعش او نورې ډلې قدرت ته ورسېږي. ځکه تاسو ته معلومه ده چې کله چې په کندوز کې وضع خرابه شوله، د افغانستان عسکر حتی تاجکستان ته راواوښتل او جنګي ډلې وګواښېدل چې دوی به هم سرحد مات کړي او دوی به راواوړي. دغه خبره د روسیې لپاره ډېره خطرناکه ده، ځکه روسیه له تاجکستان له سرحد څخه په داخل د اسنګي هیوادونو کې او یا د مشترک المنافع هیوادونو کې دغه څه تړلې سرحدونه نشته چې ترورستان دې بیا ونشي کولای چې تر مسکو او تر قفقاز را ورسیږي. دا د روسیې لپاره ډیره یو خطرناک خبره ده، نو ځکه روسیا ډیره علاقه مند ده او په دې خبره باندې غواړي چې په افغانستان کې خصوصا په شمالي ولایتونو کې امنیت وي او دوی له خطر سره مخامخ نه وي.
څه فکر کوي چې مسکو په څه شکل سره کومک کولی شي، خصوصا په نظامی برخه کې؟ فکر کوي چې مسکو به علاقه مند وي چې د افغانستان له حکومت سره د وسلو مرسته وکړي؟
د روسیې مرسته خو څو پلوه کېدای شي، څو جانبه کېدای شي. یو خو هغه سیاسي اثرات دي چې دوی هم د طالبانو سره په ښو اړیکو کې لري او د سولې خبرو ته را بللی شي او یا یې تشویقولی شي چې د سولې خبرو ته د سولې میز ته کښېني. دا یوه خبره. دومه خبره دا ده چې روسیا د پخواني شوروي یو میراث خور دی، یو جانشین دی، او ټول هغه نظامی تخنیک، هغه د هوایی تخنیک په شمول، هغه د پکې سلا په شمول، د نورو زمینی تجهیزاتو په شمول باندې دغه دغه لري وسلې او مهمات لري چې هغه سره افغانان عادت دي. هغوی که هغه مجاهدین ورته ویل کېدل، هغوی هم د دغه سلا سره عادت دي، او که د افغانستان د پوځ خلک دي، ملي امنیتي ارګانونه دي، هغوی هم د دغه سلا او وسلو سره بلد دي. نو دوی په هر برخه کې کومک کولای شي. دا په دې پورې اړه لري چې د دوی اقتصادي وضعیت او د دوی هغه مایل چې دوی د افغانستان د سولې سره لري او افغانستان کې د جنگ د ختم سره لري، چې افغان امنیتي ځواکونو ته به ورکی کنه، دا به جدا سوال دی، ولی د کومک او د مرستې امکانات یې بیخي زیات.
په مسکو کې میشت افغان نظرخواند شیر حسن و چې له ازادي راډیو څخه تاسو مرکه اوریده.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
پا
په کندوز ولایت کې غنی شزی د جګړې لشکل خو غواړي چې نور جګړه پای ته ورسوي او د خبرو لاله ستونزې حواله کړي. دوی وایي هر ورځ په جګړو کې زیات شمیر مېرمنې خپل سامان، میړونه او اولادونه له لاسه ورکوي. نور دې شکیل خواوي جګړه بس کړي. په دې اړه راپور لرو.
له دوه اونیو راهیسې په کندوز کې بیا ځلې جګړو زور اخیستی او له امله زیات شمېر خلک له خپلو مینو څخه کډه کولو ته اړ شوي دي. 50 کلنه فرزانه له خپلو شپږ کوشنیانو سره د کندوز ښار قراول تپې سیمې څخه بې ځایه شوې ده. هغه وایي پر کورې توغندی لګېدلی دی او ټول شته یې ورته له منځه وړي دي. نوموړي د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې جګړه ودروي، ځکه نور عام وګړي د قرباني ورکولو توان نه لري.
کور نه مو سوځېدل کوی چې موږ ته راپاتې نه دي. همدلته در په در راغلي اسو دغه نشی نه لرو چې موږ یې وخورو. ای چې دولت موږ سره کومک وکړي، موږ ته مواد راکړي، شي راکړي، موږ په میدان استو د موږ هم باید چې وخوري.
څلوېښت کلنه شیرین ګل د جګړو شدت له کبله د کندوز ښار د چرمګرۍ سیمې څخه بې ځایه شوې ده. نوموړي اوس له خپلو 15 کوشنیانو سره د کندوز ښار د دورې سر ښارګوټي کې په یو ښوونځي کې اوسیږي. شیرین ګل د اوربند او د تلپاتې سولې غوښتونکې ده.
موږ خوراکي مواد نه لرو، جای د ناستې نه لرو سکینو. نور موږ دولت نه غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي تر څو موږ ته یو جای معلوم کړي، امنیت راولي، که نه ماشومان به مریض دي، موږ ټول در په در استو.
دا ښایي یوازې فرزانه او شیرین ګل نه وي چې د جګړو شدت له امله خپلې سیمې پرېښي، بلکې ورته سلګونه نورې مېرمنې هم شته چې د کندوز ښار ته راکډه شوي دي. تورپیکۍ د کندوز ښار د لودینو د سیمې اوسېدونکې ده. هغه وایي چې جګړو سخته ځورولې او نور دغه تپل شوې جګړه نشي زغملی.
موږ لودین یو راغلي، دا دوه شپې شو دلته پراته یو، وږې تږې ماشومان راسره دي، موږ سره کومک نه دی شوی. طالبانو په ځاینه کور هم طالبانو په لاس دی.
45 کلنه ښاپیرۍ بیا وایي چې په دې روانو جګړو کې ورته درانه مالی زیانونه رسیدلي دي. هغه له دولت او طالبانو غواړي چې سولې ته غاړه کېږدي.
دینونه راغلي نه تخوارو زاري کورونه ټول بمباري دي، طالبانو نه ډک دي، نه تخوارو زار پراته دي. دولت زموږ بار ساز نه پیټو کېل نه تا پراته دي، خدای دې ته نو وګښ نه ډوډې ځنه کومه نه نن دولت کې مړ.
له دوه اونۍ راهیسې د کندوز ښار نږدې څنډې د درنو او خونړیو جګړو شاهد دي او دې روان حالت پر عامو وګړو د ژوند فضا خورا محدوده کړې ده. عام ولس د جګړې له دواړو خواوو یوازې اوربند سوله غواړي، خو ظاهرا د سولې او اوربند نښې او نښانې نه لیدل کېږي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خپرونه کې واوري.
د پروان چارواکي د برښنا د ستنو د ویجاړولو په تور د څو تنو د نیولو خبر ورکوي، خو تر اوسه دا ستونزه چې په دې ولایت کې دا ستنې څوک نړوي نه ده هواره شوې. د واریتادي برښنا د مزو پرې کېدو د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي له ډېرو کړاوونو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه دا راپور واوري.
د کابل ښار اتمه ناحیه هغه بازار چې خلک پکې له مریضې انرژۍ یا سولر دستګاوي پیری، په دې شپو او ورځو کې دې بازار ته د خلکو تګ راتګ زیات سوی. په یاد بازار کې د سولر د پلور له 8 تر 10 دوکانونه شته او د مشتریانو شمیر هم زیات سوی. مصطفی فرید تازه په دې بازار کې سولر اخیستی او خپل کور یې په لمریزې برېښنا سنبال کړی.
باخونه چې نشته، اول خو د کورونو کې اوبه نشته چې وته په پونه مو روښانه کړو اوبه به اخلو. دور باخونه هم نشته، ډېر مشکلات ډېر دي پکې. زه خو کور کې سولر اخیستې مې ده، مشکلات مې 90% حل شوې ده، ځکه چې باخونه نشته خو بیا سولر ډېر سولر پکې دي.
نوموړی وایي چې په کور کې د سولر انرژي دستګاوې په لګولو تر 80,000 افغانۍ یو لګښت راغلی. حاجی بلال په دې بازار کې د سولر انرژي دوکان لري او وایي د سولر د پلور بازار یې ګرم دی.
دغه یو میاشت کې خو بیخي برخونه شته نه، او د موږ مشترکین ډېر زیات دي. مشتریان دومره زیات شوي دي چې حتی موږ ورته رسیدګۍ نشو کوی. د موږ 10-15 نفره پرسونل دي چې ټول انجینران دي، هغوی رسیدګۍ موږ خپل مشتریانو ته نشو کوی.
بلال زیاتوي د وی وړې سولر دستګاه له شل زره تر پنځه وی زره افغانیو او بیا غټه سولر دستګاوی بای ان تر ولک افغانیو پورې رسیدي. د دغه بازار د پلور ګرموالی د کابل به برخي سره نیغه اړیکه لري. له ازبکستانه د وارداتي برېښنا دستنو د ویجاړې دوه لامل کابل او ځینو نور ولایتونو له څو میاشتو راهیسې د ایمي او منظمه برېښنا نه لري. دغه وضعیت کابل خاریان مجبور کړي چې د برېښنا د تامین لپاره له نویو لارو استفاده وکړي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د چهارشنبه پورا سهار وختي د پروان ولایت په جنگل باغ سیمه کې د وارداتي برېښنا یو بل ستنه د بمونو په وسیله ویجاړه سوې ده. د پروان د والی ویاندې وحیدی شهکار ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د برېښنا د ستنو د ویجاړېدو په تور څو تنه نیولي او هڅه ده چې دغه ستونزه هوار شي.
تر اوسه پورې هغه کسان چې د باغ پای وهلې دي په پروان کې موږ درې کسانې څو ورځې مخکې پولیس ګرفتار کړي دي چې دوی د سالم په ولسوالۍ کې پای انفجار کړی وو.
د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې په تېره یوه میاشت کې له دیرشو زیاتې وارداتي برېښنا ستنې نړول سوې چې ډېری یې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وې.
د کابل د طبي پوهنتون بایومیډیکل انجینیرینګ ډلې د اکسیجن یوه داسې آله جوړه کړې چې په یوه دقیقه کې 15 لیتر اکسیجن تولیدوي. د دې ډلې مشره پښتنه بنای احمدزی وای د دې آلې له جوړولو وروسته له علي آباد روغتون څخه د 100 نورو اکسیجن آلو جوړولو فرمایش ترلاسه کړی چې دا مهال پرې کار کوي. په دې اړه دا راپور واوري.
د کابل طبي پانتون بایومیډیکل انجینیرینګ ډلې د اکسیجن یو داسې آله جوړ کړې چې په یوه دقیقه کې 15 لیتر اکسیجن تولیدوي. د شپږ کسیز ډلې له دې بریالۍ تجربې وروسته تازه د علي آباد روغتون د 100 نورو ورته آلو جوړولو فرمایش ترلاسه کړی دی او اوس یې په جوړولو بوخت دي. د دې ډلې مشري پښتنه بنای احمدزی کوي چې له کلونو راهیسې د کابل په طبي پانتون کې نوي ځوانان هم روزي.
علاوه بر اکسیجن ماشین او وینتلاتور ماشین نه اوتوکلاف ماشین، پاور سپلای، سنتریفیوج، شیکا، مساجر، سیکشن، واتر بات او همدارنگا نیوبلایزر ماشین دا ماشینونه هم جوړ کړی دي.
د دې آلې یو ځانګړتیا دا ده چې له آزادې هوا په اتومات ډول د ناروغانو لپاره اکسیجن تولیدوي. میرمن احمدزی له خپل کاري ډلې سره په تقریبا لومړیو امکاناتو دا ټول ماشینونه جوړ کړي دي. دا وایي که ملاتړ وشي د افغانستان ټولو روغتیایي مرکزونو ته د اړتیا وړ طبي آلې جوړولی شي.
تقاضا کوو، کومک غواړو، د رئیس جمهور نه کومک غواړو، مرسته غواړو. که چېرته موږ ته دا سهولتونه برابر سي موږ حمایه سو. موږ کوی سو چې د افغانستان ټولې شفخانې د طبي تجهیزاتو د افغاني طبي تجهیزاتو په وسایلو ملبسي کړو.
تیر کال د کرونا د لومړۍ څپې په اوج کې همدغه ټیم د ناروغانو لپاره وینټیلاتور یا د مصنوعي تنفس دستګاه هم جوړه کړې وه. د دې ډلې بل غړی او د کابل طبي پانتون استاد متی الله فیروزی وایي جوړې کړي طبي آلې د عام روغتیا وزارت له لوري تایید شوي هم دي.
موږ نور ماشینونه هم ډیزاین کړي دي چې د هغو له جملې څخه وینټیلاتور پروس کال په لومړي موج د کورونا کې موږ ډیزاین کړو او خوشبختانه کامیابه شو او تاییدیې د وزارت ستامیه او تحصیل تعلیم واخیستله او سږ کال یې په دې وتوانېدلو چې د اکسیجن کنسنټریټر ماشین هم جوړ کړو.
د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي که چیرې د دې ټیم کار ته پاملرنه وشي او اسانتیاوې ورته برابر شي ښایي تولیدات یې د ټول افغانستان روغتونونو لپاره بسنه وکړي.
که چیرته د نوموړي پانتون لخوانه او د دغه نوه دستګاه او د تولید چارې ګړندۍ شي نو نه یوازې د کابل طبي پانتون پورې اړوند کوم روغتیایي مراکز شي بلکې د عام روغتیا وزارت پورې چې کوم روغتیایي مراکز تړلي دي هغې لپاره به هم د اکسیجن د تولید په برخه کې یو اړینه ګټور ثابت شي.
د کابل طبي پانتون بایومیډیکل انجینیرینګ ډلې له لوري د اکسیجن آلو جوړول داسې مهال دي چې افغانستان کې د کرونا وایرس ناروغان د اکسیجن له شدید کمښت سره مخ دي او په ډیری روغتونونو کې د اکسیجن نشټوالي له امله هر ورځ د کرونا لسګون ناروغان مړ کیږي.
لکه څنګه چې په راپور کې ورته اشاره شوې و دا آله په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د کورونا وبا په زیاتېدو ده. ډیر افغانان داسې فکر کوي چې کورونا وبا تر ځوانانو زړو ته ډیر خطر پیښي یا د پخو عمر کسانو ته ډیر خطر پیښوي. خو په هیواد کې د کورونا وایرس له امله د مړینو وروستیو شمیرو ته په کتو شاید دا محاسبه ډیره دقیقه نه وي. په دې موضوع دا راپور واورئ.
په افغانستان کې د کورونا وایرس درېما څپله هم په تیزۍ د خپرېدو په حال کې دا او لامل یې هر ورځ لسګونه کسان مړ کیږي. که څه هم د تېرې اونۍ په پرتله د کورونا په مثبتو پیښو کې درې سلنه کموالی راغلی، خو عامې روغتیا وزارت وایي د دوی د اټکل پر بنسټ ښایي درې یا څلور اونۍ نورې هم سختې وي او وروسته کرار کرار د مثبتو پیښو په شمیر کې کموالی راشي. د دې وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل
اوس هم د کورونا د مثبتو پیښو زیاتوالی لیدل کېږي. د روغتیا وزارت د اټکل په اساس باندې کېدای شي څو ورځې نورې هم موږ د مثبت پیښو کې زیاتوالی موجود وي او هغې څخه وروسته درې نتر دوه نتر درې یا الا څلور هفتې وخت ونیسي چې پیښې ورو ورو راښکته شي. نو د صرف د تېرې اونۍ په پرتله باندې په پیښو کې درې فیصده کموالی راغلی.
د له خلکو غوښتنه کوي چې د یاد وایرس په وړاندې عادي چلند ونه کړي او باید ټولې روغتیايي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د عامې روغتیا وزارت د تازه شمیرو پر بنسټ په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په دې هیواد کې واویا نور کسان د کورونا وایرس له امله مړه شوي دي. دا شان په همدې موده کې 1500 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي. د شمیرو له مخې په دې سره په دې هیواد کې د کورونا وایرس له امله د مړو شمیر 4,001 او د ټولو اخته شویو کسانو شمیر 1,03,695 ته ورسید. له همدې سره په دې هیواد کې د کورونا ضد واکسینو د تطبیق چاره هم روانه ده. د عامې روغتیا وزارت وایي تر دې دمه له 870,000 ډیرو کسانو ته واکسین تطبیق شوی. د دې وزارت د مرستیال ویان میرویس علیزی په خبره په دې کسانو کې په کابل او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بندیان هم شامل دي. که څه هم ښاغلی علیزی د هغه بندیانو چې واکسین ورته تطبیق شوی د شمیر په اړه څه نه وایي، خو د افغانستان د زندانونو د تنظیم اداره وایي د افغانستان په ټولو زندانونو کې د کورونا ضد واکسین لومړۍ مرحله پای ته رسیدلې چې په ترڅ کې 1,000 زیات کسان واکسین شوي دي. د دې ادارې ویان سپی الله جلالزی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د 22 ولایتونو په زندانونو کې د کورونا ضد واکسین دوهم پړاو روان دی.
دوز اول واکسین کرونا
د افغانستان د څلور دیرش ولایتونو په محبسونو کې د کرونا د واکسین اول دوز تطبیق شوی دی. شاوخوا 1,000 محبوسین او پرسونل مستفید شوي او دویم دوز هم په 22 ولایتونو کې په شاوخوا 2,000 محبوسینو او د زندان په پرسونل باندې تطبیق شوی دی.
ازي برنامه مستفید شول.
نوموړی وایي چې له دې وړاندې هم په زندانونو کې د کرونا وایرس په وړاندې احتیاطي تدابیر په پام کې نیول شوي او ټولو بندیانو او دغه شان د زندانونو په پرسونل ماسکونه او نور مواد ویشل شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په راتلونکي میلادي میاشت کې به د امریکا مرسته شوي 3,000,000 ډوزه واکسین هم افغانستان ته انتقال شي. دا وزارت پلان لري چې په روان 2021 او راتلونکي 2022 میلادي کلونو کې د افغانستان 80% کې وګړي واکسین کړي. د دې لپاره دا وزارت نږدې 8,000,000 ډوزه واکسین ته اړتیا لري.
ډاکټر محمد خادم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه زما ټول مسلمانان وروڼو ته او ټول هیوادوالو ته او ټول افغانانو ته دا توصیه ده او دا مې ورڅخه غوښتنه ده چې د کورونا څخه خپل ځانونه وساتئ، ځکه چې په تېر کال کې دوه واره د کورونا څپه راغله خو هغه داسې نه خپرېدل لکه شر کال چې اوس هغسې په ډېر زیات پر مخ روانه ده او په هره سیمه کې خپرېږي. موږ تېر کلونو کې دا کورونا موږ درواغ ګڼل، دا کورونا نه ده او بیا پر سړي تاوانه کې دا مسلمان باندې عزت نه کوي. البته دا یوازې د کاتلانو لپاره ده یا د دولتو لپاره ده، پر مسلمان باندې تاثیر نه کوي. نو دا چې اوس ورماوان دا ثابته کړه چې واقعیت کورونا مخکې هم خپره شوی او دغسې یو د بیا وادي شریف هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر ویلي دي چې په کومه سیمه کې هوا به خپری وي هم وي، په هغه سیمه کې د هغه سیمې کاستې نه یو بل شاته دي او نه د هغه کلي ته بل څوک راځي. نو دا یو څنګه طریقه ده که چېرې څوک عملي کړي. نو زما له ټولو هیوادوالو څخه دا غوښتنه ده چې تر خپله وسه پورې کورونا جدي ونیسئ. کله چې په کورونا باندې اخته وس بل چاته نیونې جدي کېږي او د روغبړ او دغسې د ډېر ګڼه ګوڼې څخه ډډه وکړئ. نو په درنه ستاسو کشر ورور اختر محمد خادم د خدای په امان.
کنړ ولایت نه خبرې کوم وروره دغه څومره ورځ ده چې دا غازی آباد او ناړۍ ولسوالۍ لارې بندې دي، طالبانو بندې کړي دي. نو موږ دا وایو چې دغه لار د عوامو په مخ بنده ده، دولت خو چې ځمکې لارې نه وي، د هوا د لارې مالات او کتن نه یو پاتې کیږي، کتن لار بند او کته کې دولت یې کوي، هو عوامو ته نه کوي، دا خو د عوامو پر مخ لار تلل شي. موږ هیله لرو چې پیغام دے ورا چھ دا ظلم مکو یا مالکم مالکم حدیث شریف اساس دا مزونه بتا کر پجن چھ عوام فزدا کار م کوئی دولت کوئی جاو کوئی اکمال کوئی راوا دلارن کوئی عوام تو مشکل دے کر کلی دی دل تخلق پارٹی کر دا وری جانے تری دی دیو تیل نشتا دے و خلق ناز یہ کرونا دے خلق و خرابی دی ولا نشتا ونی نشتا نو زمون ہلا دے دا کار دا ناروا عمل دے لو کہ دولت فزدا نہ کہ دا عوام فزدا کہ دولت کو کوئی خپل اکمال. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
در روان خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، د آزادۍ رادیو او یونیسف ګډ پروګرام او د غراس کور کلی. خو اوس صفی الله ستانکزی د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان هوایي ځواک نن په بلخ کې شل وسلوال طالبان وژلې دي. دغه وزارت په خپله فیسبوک پاڼه باندې د یو ویډیو په خپرولو سره ادعا کړې چې یوه ډله وسلوال طالبان نن په چاربولک کې هدف ګرځول شوي دي. وزارت ادعا کوي چې تر غرمې مخکې د بلخ په چاربولک کې د وژل شوي طالبانو ترمنځ د هغوی دولس قمندانان هم شامل دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تېر یوه شپه ورځ په دغه هیواد کې د کورونا ویروس له امله لږ تر لږه شپږ اتیا تنه مړه شوي دي. د وزارت په وینا 1940 کسان په دې موده کې په کورونا اخته شوي هم دي. د غور والی عبدالظاهر فایزاده وایي کومې وسلې او مهمات چې له افغان ځواکونو د طالبانو لاسته ورغلي پاکستان ته قاچاق کیږي. د ایران رهبر علي خامنه ای دغه هیواد د قضایي قوې لپاره یو نوی مشر ټاکل دی. غلام محسن محسنی اجایی د منتخب جمهور رئیس ابراهیم رئیسی پر ځای د قضایي قوې مشر ټاکل شوی. د چین ولسمشر شي جن پینګ د کمونیست ګوند لاسته راوړنې وستایلې او بهرنیو مخالفانو ته د پټکو په وړاندې خبرداری ورکړ. او د افغانستان د نجونو د فوټبال ولس کلونو د کمومره ټیم به سبا له ایران سره لوبه وکړي.
سپورتي خبرونه هم لرو.
د فوټبال دوه افغان لوبڅارانې مرکزی اسیا د نجونو فوټبال په سیالیو کې لوبڅاري کوي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي چې دوه افغان لوبڅارانې فرحناز جلالی او سونیا نوری په همدې هدف نن تاجکستان ته ولاړې. د دې فدراسیون وایان فیروز محسوس نن آزادي راډیو ته وویل فرحناز جلالی د لوبغاړي د منځنۍ لوبڅارې او سونیا نوری د مرستیال لوبڅارې په توګه د مرکزی اسیا تر 18 کلونو کم عمر نجونو د فوټبال په سیالیو کې د لوبڅارۍ په موخه تاجکستان ته بلل شوې وي. ښاغلی محسوس وایي دغه ګام د افغانستان فوټبال لوبڅارانو د خپل وړولې په هدف ترسره کیږي. دا سیالي تیر ورځ پیل شوې او نه ورځې دوام کوي. په دې سیالیو کې د افغان لوبډلې په ګډون د ایران، قزاقستان، ازبکستان او تاجکستان لوبډلو برخه اخیستې ده. د پکتیا ولایت د بدني روزنې ریاست وایي د سیمه ایزې ادارې او اړوند ورزشي بنسټونو په مرسته د لوبغاړو د مالي ستونزو د حل په هدف د مرستو یو صندوق جوړ کړی. د دې ولایت د بدني روزنې رئیس داود مخصوص نن ازادي راډیو ته وویل د دې ګام د ترسروي لپاره شفافیت لومړی اصل دی. د خغلی مخصوص په خبره دا کار د هغه لوبغاړو لپاره ترسره کیږي چې له افغانستان بهر د لوب لپاره ځي خو هلته مالي امکانات نه لري. د دې ریاست د معلوماتو له مخې د صندوق ته د سوداګرو، شتمنو ورزشکارانو او هغو بنسټونو چې د ورزش په برخه کې کار کوي د مرستې په موخه پیسې راټولېږي. د افغانستان کرکټ بورډ پخواني مشر او د سولې په چارو کې د دولت وزارت سلاکار عزیز الله فضلي په خپل فیسبوک پاڼه نن لیکلي چې د شلوریز سیالیو لپاره د لوبډل مشر په ټاکل کېدو نجیب الله زادران او رحمان الله ګربز پر سر خبرې روانې دي. عزیز الله فضلي په خپل رسمي فیسبوک پاڼه دا هم ویلي چې اوسنیو شرایطو په کتو نجیب الله زادران تر ټولو لوبغاړو وړ کس دی تر څو د شلوریز سیالیو لپاره د افغانستان کرکټ ملي لوبډل لپاره لوبډل مشر وټاکل شي. خو ښاغلی فضلي دا نه دي ویلي چې دا معلومات یې کومه کړې او نه هم کرکټ بورډ دغه څه څه تایید کړی دی. افغان لوبډله اوس مهال د شلوورونو لپاره لوبډل مشر نه لري. له دې وړاندې اصغر افغان په شلوریزو ونډي او ټیسټ سیالیو کې د افغان لوبډلو لوبډل مشر و. خو څو مودې وړاندې افغان کرکټ بورډ اصغر افغان لري او پر ځای یې حشمت الله شهیدي وټاکه. خو د شلوریزو سیالیو لپاره لا هم لوبډل مشر نه دی ټاکل شوی. دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډله به په نږدې راتلونکي کې له پاکستان سره درې ورځنۍ لوبې ولري. د شلو ورځو نړیوال جام هم د روان کال په اکتوبر میاشت کې پلان شوی دی. دا سیالۍ به په متحده عربي اماراتو کې ترسره شي. افغانستان له هندوستان، انګلینډ او سویلي افریقا سره په بي ګروپ کې ځای لري.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه ماشومان چې د کورونا له وجې په کورونو کې قرنطین دي، له دوی سره کورنۍ څه ډول مرسته وکړي تر څو یې د دې لوست مخکې لاړ شي، نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه د علوم اکاډمۍ علمي غړی او د دعوت د پوهنتون استاد داود ناظم دی.
دغه موجوده حالات چې په نړۍ او په خاصه توګه په افغانستان باندې فعلا راغلی ده، یو ځانګړی حالات ده. زمونږ په ژوند کې او دا زمونږ د مشرانو په ژوند کې داسې یو حالات چا نه و لیدلی، نوی حالات ده. نو دا قرنطین چې کوم شاګردانو ته او محصلینو ته ورکول شوی ده، کوشش باید ډیر زیات وشي چې په کور کې استفاده وشي له وخت نه. مجرد چې قرنطین شروع شو، ما خپلو ماشومانو ته ویلې چې مال خپل تقسیم اوقات خپله جوړ کړي. زما مشر زوی و هغه تقسیم اوقات جوړ کړه، یو مې مدیر د مکتب تعین کړه، د هغو مور مې د سرمعلمه تعین کړه، همداسې زما والده هم د استاذ په حیث او لور مې د استاذ په حیث تعین کړه. نو دوی ته یو کورنۍ تقسیم اوقات جوړ شو. هر یو په خپل معین وخت کې درس ورکوي، یو خوشحالي ده ورته، یو تفریح هم ده. او په څنګ کې نه تنها درس ده کوي، بلکې دوی په استاذۍ کې روزل کیږي. دا یو ښه فرصت ده ورته.
د تاسو د کورنۍ غړو ته وظیفه ورکړې چې یو کوچنی ښوونځی په کور کې جوړ کړي، دا راته وایي استاد چې کله تاسو خپله کور ته ځئ کوم مسؤلیت اخلئ؟
زه چې کله مازدیګر کور ته لاړ شم، لومړی د ورځې گزارش اخلمه د مکتب له مدیر څخه چې هغه زما زوی مې تعین کړی ده. عمرونه کم دي خو مسؤلیتونه مې ورکړي، الحمدلله په ښه توګه یې پر مخ بیایي. یوسف جان د ورځې گزارش راته وایي، بیا هغه مضامین چې زه باید درس ورکړم هغه تدریسوم ورته. له هغې وروسته بیا د تفسیر شریف درس ورکوم ورته، او بیا یو ورزشي پروګرام لرو.
تاسو خو په کور کې ماشومانو ته د لیک لوست زمینه برابره کړې، مګر خواښا کسان په کوم حالت کې ګوري؟ داسې لیدل کېږي چې یو شمېر کسان له رخصتۍ نه داسې د تفریح استفاده کوي.
واقعا داسې ځینې کورنۍ شته، ځینې نه بلکې چې ډېرې کورنۍ شته چې هغوی چې د قرنطین واوري بیا نو میلو ته ځي، تفریح کوي. خو زما په خپله هغه تفریح چې هغه علمی تأثیرات و نه لري، هغه تفریح زما هیڅ نه خوښیږي. تفریح زمونږ باید علمی وي، یعنی که ورزشی برنامه هم وي، خو هغې په څنګ کې باید یو علمی درس هم وي، تر څو موږ له هغې څخه د ټولنې په روزنه کې، د اولادونو په روزنه کې، د شخصیتونو په روزنه کې استفاده وکړو، له د ژوند له هرې برخې څخه. ولې ځینې داسې کورنۍ شته چې کومه برنامه نه لري او مشخص د تفریح او د ساتیرۍ دپاره بیرون وزي، چکر وهي. حتی دغه قرنطین ډېرو کورنیو د ودونو دپاره یو ښه فرصت وګاڼه. دولت قرنطین کړه چې مرض تیت نه شي، دوی وایي چې بهترین وخت ده په همدغه وخت کې ودونه وکوئ چې خلاص شي. دا هم یوه ستونزه ده.
په یو شمېر کورنیو کې کله چې قرنطین شي، د کورنۍ مشران هم په کور کې، ماشومان هم، بیا دوی ماشومان ضروري وهي، له دوی سره یعنی په عامه اصطلاح خشونت کوي. دا کار څنګه دی؟
په ټولنه کې چې دا ټوله کورنۍ په یو کور کې سره راټول شي، ماشومان، لویان، بل خصوص په بلاکونو کې، بیا چې هلته آزاد ساحه زیاته نه وي، نو ډیر وخت د ماشومانو د ډیر شور او د مشرانو د قهر سبب کیږي. دلته کومه نسخه چې خالق تعالی فرمایل ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په یوم مبارک حدیث شریف کې، چې هغه هم
وحی خفیده و دالله تعالی تور گردیم چه من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس مننا. در رابطه د ماشومانو او د لویانو ترمنځ دا په احترام او شفقت پورې تړلې ده. کله چې د احترام او د شفقت مزای د مشرانو او د کشرانو ترمنځ ټینګ و، هلته قهر منځته نه راځي، هلته ستونزه منځته نه راځي. او کشران کوشش کوي چې د خپل احترام باندې له مشرانو څخه ډیر معلومات، شفقت او مینه را جذب کړي، او مشران هم هغوی ته ډیر شفقت ورکی دی، دود احترام په مقابل کې، او زیاته رواداری وکوي ور باندې په علمی برخه کې، په فیزیکی او جسمی برخه کې، او داسې نورو برخو د ژوند کې. دغه تار ده چې د مشرانو شفقت را جذبیږي او مشرانو ته احترام جذبیږي. نو هیله مې داده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث باندې کورنۍ عمل وکوي، او ماشومان تر یو داسې فشار لاندې هم رانه ولی روحي فشار لاندې چې هغوی ته نه یوه تفریح وي او نه یو سالمه ساتیری وي، هغوی بیا ډیر قید روزل کیږي او دغه قرنطین ورته یو زندان باندې بدلیږي.
ځینې کسان بیا وایي چې په کور کې نشي کېدلی چې موږ ماشومانو ته درس ور زده کړو، هغه رقم لکه د ښوونځي چاپیریال نشته. تاسو په دې عقل څه وایئ؟
دا هسې بهانې دي چې ځینې کوي. کور ته چې پرده اخیستلی شي، فرش اخیستلی شي، یوه تخته هم په یو 1500 روپۍ باندې اخیستلی شي. ما یوه نه دوه درې تختې کور کې برابری کړي دي په مناسبو ځایو کې ځوړندې دي، د هغې څخه ماشومان استفاده کوي، دونه پیسې پرې نه مصرفیږي چې نور شیان څوک کولی شي یوه تخته هم اخیستلی شي. دا دې واخلي، آماده دي کې حتی په کورنۍ کې یو وړوکی استیج بهتره ده، ښه ده چې زما هم په نظر کې ده چې یو استیج ولرو موږ په کور کې، کله ناکله له یو نیم میز یا چوکۍ نه استیج جوړ کړو ماشومانو ته د بیانیو د تمرین دپاره. خو که یو صحیح استیج سره جوړ کړي او هلته یو بغل کې ایښی وي چې ماشومان ورباندې بیانیې ورکولو تمرین ولري، د تدریس تمرین ولري، استیج سره بلد شي، د مایک خبرو سره بلد شي، استیج خبرو سره بلد شي، علمی وینا سره بلد شي، دا بهترین کار ده. باید کورنۍ دې نقطه ته توجه وکړي، او دغه د کورنۍ مسؤلیت ده چې په څنګ دې کې چې د هغوی نسب ده کوي، د هغوی ته غذا راوړي، د هغوی ماغزه هم باید له علم څخه ډک کړي، دې ته هم باید زیاته توجه وکړي. دا د ماشومانو حق ده، د علم حق، د هغوی د خوراک حق، د ساتنې حق، د هغوی د درملنې حق، دا ټول د ماشومانو حق دي، د لوبو حق. دا هغه حقوق دي چې د ماشومانو نړیوال کنوانسیون هم ورته تعین کړي دي، او دا الهی احکام هم دي چې خالق تعالی دغه حقوق د ماشومانو په لویانو باندې ایښی دي. که بای روزی
که چیره شرایط ابداسی دوام وکری، قرنطین وکتی، او کورنه هم دی خپل ماشمانو زدکری تا پاملرنه و نکری، دا با کوم بد پایلی ولری؟
واقعا زه کله دغه کورنۍ ته یا ماشومانو ته دغه د شل کال عمر دی او د شل اوریز لوبه مثال ورکوم، هم داری ماشوم تر شل کلنۍ پورې عمل دار لکه یوه شل اوریزه لوبه ده چې دا هر اور صحیح و نه لوبوه، وروسته ورباندې لوبه سختیږي او لاسته راوړنه به کمه وي. نو دغه یو خاص ځانګړی حالت چې په ټولنې راغلی ده، کوشش باید وشي چې له دغه وخت نه که په کور کې وي یا په مکتب کې وي، هر ځای کې چې وي، استفاده ترې وشي، اعظمي استفاده وشي، مختلفو علوم و تدیغه ذهن رسیگی، لار خلاصیگی ورته په مختلف علوم و که
دیر زیاد منه نتاز زندی و سی
مهربانی کامیاب و سی خالق تعالی ده منگو تاز طول و توفیق نصیب که شده ماشومان و حقوق و انداز پر طولنه که طول حقا حقوق شده اللہ تعالی و خپل و بندگان و بنده لازم کریدی، اللہ تعالی ده دیگه ده حسن ادا توفیق منگو تاز طول و تنصیب که.
قدر من دوستانو، ده هر ماشوم لپاره خپرونه پای ته رسو، تربیه خیچاری.
اور کلای
نن
سبای چرال مهم مرسره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیان او زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ کور کلی خبرونه ته مو هر کله کوم آیا داسې کورنۍ سره مخ شوی یاست چې د کور میرمنه په پټه یا ښکاره هر څه د پلار کور ته وړي دغه کار یې څومره خپل ځان او کورنۍ ته ستونزې راولاړوي او حل لارې څه کیدلی شي نن به په همدې موضوع خبرې وکړو چې د راپور تر څنګ د کورنۍ مسایلو له یو کار پوه سره مرکه هم پرې لرو راسره پاتې شئ قدرمنه دوستانو ګډ ژوند لکه څنګه چې له نامه څخه یې څرګندېږي د مېرمنې او خاوند ترمنځ یوه دوه اړخیزه تعامل دی د خوږ او ښکلي ژوند لرلو لپاره دواړه کسان د یو بل په اړه دندې او مکلفیتونه لري چې باید پرې پوه شي او په خپل ورځني ژوند کې ځای ورکړي چې تاسو او د ژوند شریک مو له ژوند څخه خوند واخلئ خو ځینې وخت کورنۍ په ډېرو وړو خبرو خپل ژوند ته خفګانونه راوړي دا یو څرګند حقیقت دی چې کله یو هلک ځوان شي نو باید د خپلې کورنۍ لپاره کار وکړي او د کورنۍ اړتیاوې پوره کړي ځینې مېرمنې چې داسې یو هلک سره واده کوي نو دا ورته د منلو وړ نه وي چې خاوند یې د ټولې کورنۍ مسؤلیت په غاړه ولري چې دلته بیا مېرمنه له زده او کینې کار اخلي او کومې پیسې چې خاوند د ماشومانو یا د پسنداز لپاره مېرمنې ته ورکوي مېرمنه هم دا خپل حق ګڼي که اړتیاوي که نه وي نو په خپلې پلارګنۍ یې مصرفوي چې دا کار بیا د کورنۍ اقتصاد ته لویه ضربه رسوي د لغمان ولایت د قرغۍ د کلي سیدون کې رحیمه وای
همداسې چې د ما خاوند خپل پیسې چې معاش یې واخلي خپل فامیل ته خپل پلار ته خپل ورور ته خویندو ته یې ورکوي وایي چې په ما حق لري هغوی مهم دي ما ته ولې زه زوی ما باید چې ورته ورکړم پیسې ورته ورکړم ورسره کومک کوم همداسې ما ته هم زور راکوي چې پیسې راکړي راته زه مې همداسې په خپل خویندو په خپلو ورونو باندې چې لاړه شم ور کره چاکر ته زه میلې ته زه همسې زه مصرفوم بعده ومم د ما هسې ته چې توجه نه کوې اندې ته ماشومان ته د ژوند زندګي ته زیم نکوم د مې څو یم زه خود مې مسولیت ندارم چې بعد ته پیسې ساتم او ته به خپل فامیل باندې باندې مصرفه او نور ما ته باید توجه کوه زه مې توجه نکوم چې رقم چې هغه کې زیم ورسره کوم
بل خو د کونړ ولایت اوسیدونکو شاه زمان هم له همداسې وستون سره مخ دی نو موړی وای هر څه چې کار کوم یو مې دونه کیږي که زه یوه روپۍ په خپلې کورنۍ مصرف کړم مېرمنه مې دوه مصرفوي
مشکله مې دا دی چې زه خواري غربي وکړم او وکړم او وکړم راوړم کور ته او دغه چې بس زه په ول راوړم د په بله لاره باسي او زه په لاس راټولم د په جارو باسي او کور کې مشکلات زه ډېر دي بچیان مې بس کالي راوړه جامې راوړه اختر روان ده خو متاسفانه چې هغه بس ما ته دومره ذخیره او پیسې نشته ده چې زه ماشومان د پیجامې واخلم قربانۍ مې روانې دي قربانۍ پیسې مې راسره نشته ده نو د دغې خپلې ښځې له لاسه چې دا بس په بازار ته ځي مصرفونه کوي او ځي سره مهربان رفتونه اخلي ځان دپاره او بس زه خبره نه چې زه په بازار کې ریړه چلوم بازار ته ځم منډۍ ته ځم زحمت باسم او دا چې ده زه په لاس راټولم په راوړم او دا په راشپیل غوندې له کوره جارو سره باسي زه ورته وایم چې بس ما دغه پیسې کور کې ته د مور او پلار ته وړي هغه په باندې خپل کور کې کالي مالی را ګنډي راخلي او زما د کور نه وړي هلته وروړي نو هغه راته وایي چې ته د خپل پلار او مور ته ورکوې ولې زه نه سم تا نه څه بهتره یم خو هغه خپله رانه وړي بس هم هغوی ته ورکوي
دا سمه خبره ده چې مور او پلار یا کورنۍ په ټولو حق لري که هغه زوی وي یا لور خو کله چې د کورنۍ اړتیاوې پوره وي نو بیا دا ښه خبره نه وي چې څوک د خپل ژوند د خاوند ژوند تریخ کړي او یا بې ځایه مصارف دې وکړي د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکي شمسیه وایي
زه خپله شخصا دا عادت نه لرم چې د خسر د کورنۍ نه مې په پټه ښکاره مواد وي پیسې وي وسم پلار کړه مې چې هغوی ته یې ورکړم یا د عقدې د مخې نه یا د کینې د مخې نه یا دا چې لیورک ځه مې د پلار سره کوي زه پس پاتې نه شم زه هم دا کار کوم زه اصلا دا کار نه کوم الحمدلله زما د پلار کورنۍ ضرورت هم نه لري که تحفه د مور ورځ وي یا د ښځې ورځ ورته اخلم نور دا کار یو لویه حماقت ده اصلي کور زما هم دا کور ده نو دا په دې معنی نه ده چې زه دا کور وخت تباه برباد کړم او یا زما خاوند ما ته پیسې راکړي دا پس انداز که زه د ورونو کره ویسم یا مور ته ویسم پلار ته ویسم هغوی زما پیسو ژانته وګنی دي او دا اصلا د مور پلار د پلار د فامیل سپکاوی ښکاره کوي د ما تربیه ښکاره کوي چې څونه یعنی وږي سترګې یمه چې د دوی فامیل د دوی کور شیان لکه چور چې ویسم هلته ویسم.
د کورني مسایلو کارپور هلامین تلاش وایي چې دا طبیعي خبره ده چې په ځینو کورنیو کې ځینې میرمنې دې موضوع سره اساسي وي چې ولې د زما خاوند د کور ټول مسؤلیت یا مصارف په غاړه ولري. نوموړی زیاتوي
که چیرته خاوند ژوند جوړ وي پیسې ولري او د خپلې خواښ یا خسرګنۍ وضعیت خراب وي که چیرته هغې ته لاس ورکړي خو څه مشکل نشته او که دلته خاوند هم د دې د ښځې خسرګنۍ وضعیت هم اقتصادي وضعیت ښه نه وي نو د دغسې کار کول او د دغسې بې ځایه مصارفو کول دا ناسم کار دی غلط کار دی او که چیرته د دې خوند د میرمن د سم دې مسایلو ته پام ونه کړي او دغه پیسې اله اله خرڅ کړي مصرف کړي نو دا بیا د خوند او د ښځې په ژوند باندې ډیر منفي اغیز او تاثیر درلودلی شي.
نوموړی وایي باید میرمنې دا درک ولري چې دا کورنۍ خو بل څوک نه لري چې ورته کار وکړي او مصارف پیدا کړي او بله موضوع دا چې که د دې خوند په دې کورنۍ کې مصارف کوي نو ورور یې هم په خپل کور کې د کور ټول مصارف پوره کوي نو باید خپل اقتصاد ته د کینې او حسادت له مخې ضربه ونه رسوي. خو داسې هم نه چې په یوه کور کې څو د کار سړی وي خو جیب ته به د یوه ګوري.
ښځې ته پکار ده چې په داسې مواقعو کې په داسې شرایطو کې باید خپل خاوند باید درکړي او په مشکلاتو کې د دې تر څنګ باید ودرېږي له دغسې مصارفو څخه له دغسې عزت څخه باید لاس په سر شي او باید ډډه وکړي.
پایله دا ده چې داسې هم نه ده چې لور دې واده شي نور د هیڅ د مور او پلار کورنۍ سره مرسته نه کوي د اړتیا په وخت دې مرسته وکړي خو دا ساده او د زد له مخې نه او داسې هم نه چې د خاوند ټول هست بود تالا او برباد شي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ.
قدرمنه دوستانو د خبرمنه په دې برخه کې مو دا پوښتنه چې ولې ځینې میرمنې له حده ډیر مصرف او پلارګنۍ کوي او دغه کار کومې بدې پایلې درلودلی شي د ټولنپوهنې له استاد ضیاءالحق شمس څخه په یوې مرکه کې کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم.
لومړی پوښتنه بس مطرح کړم چې په ځینو کورنیو کې ځینې میرمنې شته چې کله خاوند په خپل یعنی د پلار په کورنۍ باندې مصرف کوي دا هم زی وایي چې خاوند مې په خپل پلار کورنۍ مصرف کوي دا هم په خپل پلارګنۍ باندې که ضرورت وي که نه وي ځینې وخت خو ضرورت وي پرته له ضرورت مصرف کوي دلته علت څه ده؟
زه فکر کوم دا ورګرځي کوچنیوالي دورې ته کوم ځای کې چې روزل کیږو مونږ او دغه تاثیر لري په لویوالي باندې او په پورتني سن باندې او نورو مسؤلیتونو باندې. بل خبره دا ده چې موږ د ذهني اړخه په داسې ویره کې ژوند کړی او کوي چې د واقعي تکیه پسې کله یاستو نو واقعي تکیه موږ ته هماغه پلرنۍ کورنۍ ښکاري خپل ورونه خویندې مور پلار حتی تر خپل د ژوند شریکه پورې هغه ته لومړیتوب ورکوو. بله مسله دا ده چې د عاطفي اړیکو کیفیت او ژوروالی مهم دی. هر څومره چې عاطفي ډېری د اړیکې ډېری عاطفي شي محض عاطفي شي بیا نور د سنجونو لپاره او د ژوند د نور ابعادو لپاره کم څه پکې پاتې کیږي. یوازې هغه نړۍ کلکه وروغه پاتې کېدلی سي چې هغه ډېره عاطفي ده. بل لامل یې کېدی سي یو پټ تعصب دی په افغانانو کې چې د کوچنیوالي نه په نوې ځوانۍ کې د ژوند په ماحول زده کوي او اخلي په بعض بازاریب کې یو د بل نه قرباني کېږي متاسفانه د دې په ځای چې ټول یو خاص شبکه کې واقع سي او دا زموږ د روزنیز ژوند او د پیلنیز ژوند نواقص د سیزم په چاپیریال کې شته دي. ورستی نور لاملونه ممکن افراطی شخصیتونه دي په دې خاطر چې موږ ډیر زموږ شخصیت په ځینو ابعادو کې ډیر افراط لري تعادل نه لري په دې خاطر هم دغه چلندونو سره مخ کیږو او دا د شدیدو ناسنجونو لامل دی او علت دی.
استاد مثلا کته لاړې هم چې دا عمومي خاوند یې په خپل پلارګنۍ مصرف کوي او میرمنه هم همداسې مصارف زیات کی د زړه د کینې له مخې دا به څه بد عواقب ولري؟
دا ډیر بد عواقب درلودلی شي. اقتصادي ضعف او د مصرف افراط او په عمدي ډول د خپلو شتمنیو او پانګو مصرفول د طبیعي د نژدون په ټولو برخو باندې تاثیر لري. اول تاثیر یې همدغه د اقتصادي ضعف دی، بل خپلمنځي اړیکې د دوو کسانو چې ګډ ژوند شروع کړی دی خپلمنځي اړیکې ضعیفېږي او خرابېږي سړېږي. بله پایله به دا وي چې په نورو باندې تمرکز زیاتېږي د دې په ځای چې د کورنۍ د جوړېدو لامل وګرځي. کورنۍ انسجام او نظم پکې له منځه وتللی شي، تهدیدېږي او له کوره بهر نور مسؤلیتونو ته رسیدګي یا نور توجه کورنۍ ژوند باندې تاثیر لري او دا تاثیر منفي دی. د یو بل په وړاندې ورو ورو بیا انسانان واقع کېدلی شي. همدغه د ګډ ژوند ملګري یو مهال بیا د یو بل په وړاندې مقابل کې یو د بل واقع کېږي، پرېکړې یو د بل د توانونو سره نږدې وي، تصمیمونه چلندونه او انګیرنې هغه حد کې وي چې د دې په ځای چې مرسته وکړي یو بل ته ډېر توانونه متوجه کولی شي. په همدې ډول سره عمر پای ته رسېږي، اولادونه سم نه روزل کېږي، اړیکې سمې نه پالل کېږي، د کینو ډک وي زړونه.
حل لارې څه کېدای شي چې کورنۍ او ښځه او خاوند څنګه کولی شي چې خوشاله او آرام ژوند ولري؟ په دې برخه کې حل لارې چارې پیشنهاد کوي. داسې
لارې په ګډ د ګډ ژوند په اصولو کې دي چې ګډ ژوند اصول زده کړو او په باندې ودرېږو. پوه شو چې زمونږ ګډ ژوند چې کله مو خپله پیل کړی دی زمونږ د کوچنیوالي له ژوند سره فرق کوي او زما د پلارنۍ او مورنۍ کورنۍ او چاپېریال سره توپیر پکې راغلی دی. بل دا ده چې د سختیو په وړاندې باید مقاومت وکړو. دغه مقاومت نه کول هم د مسؤلیتونو ماتېدل دي او کورنۍ له ضعف سره مخ کوي، له ستونزو سره مخ کوي او د جوړښتونو چې ګټور جوړښتونه دي د هغو تهدید پکې ډېرېږي. بله حل لاره یې دا ده چې موږ باید زده کړو چې برخ کې تغییر وکړو. موږ تر ابده پورې ماشومان نه پاتې کیږو یا د عمر تر پایه پورې کوچنی نه پاتې کیږو او یا موږ تر اخره پورې داسې کسان نه یو چې زموږ مسؤلیتونه نور راته واخلي او سرته ورسی. موږ خپله مسؤل کیږو یو وخت. په دې خاطر دغه زده کړو او د دغه نوی مسؤل هویت ځان ته پیدا کړو چې د خپل ژوند او د راتلونکي مسؤلیت لري. دای باید داسې چلندونه کوي چې هر څه په باد ورکړي او خپل راتلونکي خپله تباه کړي. بل مسله دا ده چې د حل لارو کې پلرنۍ کورنۍ باید مرسته وکړي، هم د انجلۍ لخوا هم د هلک لخوا مرسته وکړي تر څو د دې په ځای چې دغه ډول ناسنجول شوي اعمال او پرېکړې وکړي د یو ډول سنجول شوو پرېکړو او د ژوند د یو ښه مسیر په لور لاړ شي.
قدر من اوریدونکو د هاو د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
Thank you. ورے دجڑی باشی دی اوچڑی دینت نوران پ پسی دی میدا میدا روان د وشان پ پسی دی دی وے پرلاری نما بیاي وبرو تک نوران پ پسی دی میدا میدا روان د وشان پ پسی دی دی وے پرلاری کچی پور سبانج بیرے جے کچی پور سبانج بیرے جے ارون دماز دسوانی کمی سیلو نس نوران پا پسی دی میتا میتا ربان دوشان پا پسی دی شلی وی پر لان